ماست.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سار شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص دویم پیل په خبرونو کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړي دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دی ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس تنه مړه او اته تنه نور ژوبل شول. د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سې شمې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل راپور کې ویل د 2023 کال په جولای کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% او له هغه مهال تر اوسه پورې مخ په زوړ روان دی. د نړیوال بانک پر اساس په 2023 کال کې انفلاسیون لرا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 خو په مارچ کې 1.49 راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او ویل د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو څلور کلن ماشوم
د سږ کال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي. په کشمیر کې د هند پوځ یو جګپوړی قومندان وایي د هغه څه خلاف چې انګیرل کېدل د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هندي کشمیر ته هیڅ افغان طالب نه دی داخل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې په سرینګر کې د هند چینار قول اردو عمومي قومندان برید جنرال ای ڈی ایس اوجلا پرون په یو مرکه کې همداراز وویل پاکستان کې د روان کورنی بحران له کبله هم د کشمیر په تړاو کومه اندېښنه نه لري. تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د هند کشمیر ته هغه امریکایي وسلې رسیدلې چې د هیواد په افغانستان کې پرې ایښي او د طالبانو لاسته لوېدلې. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 86% ډېر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې ډیره ده خبرداري ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتیدا په وړاندې کلک خبرګون ونه خي سلګونه نور انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سکل د جنوري له لومړۍ د مې تر پایا 308 تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. په دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلی په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ په جوړونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لشپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم رپورټ لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو، دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز مو ترسره کړی، او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باورې یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو، او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندیدو 640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یو برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یو لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونی وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یو لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوی مکی الله جواد ونویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه وکړه چې د حقې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي، او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې لږ پژم ټولګي پورته نجونی د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته لزده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر جنو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریز نه دی بدل کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ل راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. دغه انسټیټیوټ ادعا کوي چې د 2021 کال لاګست د 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي. خو د طالبانو حکومت وایي د نامنیو او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل شي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2021 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي غیر معمولی وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. لام دی عمله د اگست له 15 څخه د 2023 کال د اپریل تر میاشتې پورې په غو بریدونو کې د وژل شوې کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوې دي یو سلو اته ډیر سلنه وو. راپور زیاتوي چې دغه بریدونه دونه وسلنه په خیبر پښتونخوا کې او یو اته سلنه په بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور لمخې افغان طالبانو د ډیورنډ پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو پاړه ملي دریځ خپل کړی دی چې لامدې عمله وخت په وخت پر پوله نامنی او شخړې رامنځته کیږي. خو طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپله حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ لوري پاکستان ته کوم ځای نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سعیدی دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
بخشی از طالبان تعهدات میتن کی طالبان یا د طالبان ورکوي چې د افغانستان خوره به د گاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنې هې دي. خو زه باوریم چې طالبان د توان نه لري او پاکستان هم په دې پویږي چې یوازې ژمنې کافی نه دي.
خغلی سیدی دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان او پاکستان ټي ټي پی به افغان طالبان ځانته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو پاک له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته دا ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعده شبکې مشر امین الزوایری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بریټ کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر ندي. خو د خبر د افغانستان د گاونډیو او د سیمه د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره مخ دي. د سریلانکا په کوربه توپ د دغو سیالیو اوله مسابقه نن ده. بل مسابقه به د یک شنبه پر ورځ وي او ورسته یعنی دریمه مسابقه د دغو یورجنیو لوبو د چهارشنبه پر ورځ پلان شوې ده. دواړو هیوادونو د خپل لوبډلو په جوړښت کې ځینې بدلونونه راوړي دي. دا چې څه بدلونونه دي اسمت ساروان به تفصیل وړاندې کړي.
تاکل شبر چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د درو یوریزنیو مسابقو په لومړۍ هغې کې نن د سریلانکا د همبانتوتا د کرکټ په نړیوال دوبغالي کې مخامخ شي. سریلانکا چې سشکال څو نړیوالې سیالۍ بایللې د افغانستان په وړاندې د را روانو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. په خپله لوبډلې کې څو تنه نوي ښه تجربه شوي لوبغاړي زیات کړي دي. د سریلانکا ټیم د داسون شانا کارتر کپتانې لاندې په ورستیو کې دوی یوریزنې مسابقې پر نیوزیلند وبایللې. د لوبډلې په کوربه نیوزیلند دوی ټیسټ لوبي او همدارس درې شل اوور سیالۍ د سشکال په جنوري کې وبایللې. د سریلانکا لوبډلې سشکال د درې یوریزنې سیالیو بل لړۍ 3-0 پر هند وبایلله. خول بلخوا افغانستان د 2022 میلادي کال په نومبر کې له سریلانکا سره د یو ریزنیو مسابقو لړۍ یو پر یو مساوي کړه. د 2022 په جون کې زیمبابوې ته 3-0 ماتې ورکړه.
د سش کال په مارچ کې له پاکستان څخه د شلو ورسیالو لړۍ دوه پر یو وګټله او دا لومړی ځل و چې خپل جنوبي ګاونډی د شلو ورسیالو په فارمټ کې مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ټیمونه څو داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړي ګڼل کیږي. سریلانکا پرانیستونکی باولر یا توپ اچونکی دیموت کارونارانی د افغانستان په وړاندې په لوبډله کې شامل کړی دی. دا 15 کلن لوبغاړی چې د سریلانکا لپاره په ټیسټ لوبو کې ځلیدلی په یو ورځنیو او شلو ورځو سیالیو کې هم ښه لوبیدای شي. همداراز سریلانکا د هند په غوره لیګ کې ښه ځلیدلی باولر ماتیشا پاتیرانا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره په خپل لوبډله کې شامل کړی دی. تیستو پچونکې پاتیرانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلی چینای سوپر کینګز کې لوبیده د سه شنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا بل مېزل وی چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شامل شي. شل کلن پاتیرانا چې د کوچنی ملنګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوځول. افغانستان هم په خپل لوبډله کې دوه نوي لوبغاړي نور احمد چې د هند په غوره لیګ کې شو وزلید او همداراز رضا حسن زیات کړی دي. که څه هم نور احمد ته د پاکستان په وړاندې په یوه شلو ورسیالۍ کې چانس ورکړل شو خو دا به لومړی وار وي چې په ملي لوبډله کې ځای تثبیت کیږي. د حشمت الله شهیدی تر کپتانې لاندې په افغان لوبډله کې رحمت شاه، رحمت الله ګربز، ابراهیم زتران، نجیب الله زتران، محمد نبی، ابراهیم علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. همدارس ګلبدین نائب، شاهد الله کمال، یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر د افغانستان ذخیره لوبغاړي دي. خو د دې لپاره چې راشد خان ته د تمرین په حال په ملا کې درد پیدا شوی نو موړی به لشتر لشه د سریلانکا په وړاندې په لومړیو دوو سیالیو کې ونه لوبی شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ترکمنستان ولسمشر بل اخر پریکړه وکړه چې دغه هیواد په خیراقوم یا کراقوم دښته کې هغه اور ووجني چې په وکند کې لڅباندې نیمه پیړۍ رئیس لګیږي. بردی محمدوف په ورستي ورځو کې د خپل هیواد په دولتي ټلویزیون کې د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې د دی اور لمبې نورې مړې کړي. تر دې وړاندې د 2013 کال کې هم بردی محمدوف له متخصصانو غوښتي وو چې دا اور ووجني خو هغه په وژلو بریالي نشول. خو ترکمنستان له امریکا مرسته غوښتي ده. تفصیل اسمت ساروان ورکوي.
د ترکمنستان حکومت په خپل هیواد کې د حقي کندي د اور د وژلو او غاز د نخبرې دوه لپاره له امریکا څخه مرسته غوښتي چې لکلونو راهیسې پکې اور لګیږي. له پلازمینې اشقابات څخه 210 کیلومتر لري په یو کند کې چې خلک یې د دوزخ دروازه بولي له 250 کیلونو راهیسې اور لګیږي. دا کنده چې خله اویا متره پلنه او شل متره ژوره ده د 1901 کال د مزکی د برمکولو په محل په تصادفي ډول رامسته شو او همغه محل جیولوجستانو د میتان غاز د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هله اور ورته کړ چې په څو ورځو کې به غاز خلاص او اور مړ شي. د ترکمنستان د کراکوم دشتې په دې کنده کې له څباندې نیمه پیړۍ راهیسې اور لګی شي او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د ترکمنستان او پخوانی شوروي اتحاد متخصصانو د دې اور د وژلو ډېرې هڅې کړې دي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي دا اور چاپیریال ته زیان اړوي او د سیمې د اوسیدونکو د روغتیا لپاره ښه نه دی. له همدې کبله د ترکمنستان چارواکو اوس پټیلې چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو مرسته مغواړي. د امریکایي چارواکو په وینا دواړه هیوادونه پر یوې داسې موافقې چې په نتیجه کې د دوزخ دروازې د اور د وژلو او د غاز د نخ پرېدو په برخه کې له ترکمنستان سره مرسته وشي د امریکا د مالیه او مسلکي خدماتو پر څرنګوالي خبري کوي. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې کدا خبرې بریالي شوې نو د مزکی د تودیدو د فوسیلی غازونو د منفي اخیزو او د مزرو غازونو د خبرېدو د مخنیوي لور ته به یو مثبت ګام وي. که څه هم د دوی خبرې پټې دي خو ورڅخه خبر کتون کې وایي چې پرالتونکو څو میاشتو کې د موافقې هیلشته د انرژي د نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د اټکلونو لمخې حاضر د مده ترکمنستان نږدې وسلنه غاز ځای کیږي. میتان غاز چې د طبیعي غازو په توګه ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي تر کاربن ډای اکساید اتیا برابر زیات د مځکې د اتموسفیر د تولیدو سبب کیږي. له همدې کبله ډیر هیوادونه د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د اقلیم په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د میتان غاز د کمولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست هم اول بل ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری قضیه ته په اشاره لیکلي چې د استرالیا لوړ رتبه سرتیری د جنگي جرمونو قضیه وبایلله. بن رابرټ سمیت یو له هغو یو سلو یو استرالیایي سرتیرو دی چې د وکټوریا کراس د زړورتیا تر ټولو لوړو مډالونو څخه یو یې ترلاسه کړی او د اتل په توګه ستایل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د سیډنی د محکمې پرونی د جون لومړۍ پریکړه د یوې قضیې لپاره دراماتیک پای دی چې تر سلو ورځو زیات وخت یې واخیست. تر 15 میلیونه ډالرو زیات لګښت یې درلود او په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو جرمونه یې مطرح کړل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا قضاوت د سیډنی مارننګ هیرالد ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو او د کارپوهانو په وینا په استرالیا کې د ژورنالیزم او عامه ګټو لپاره یوه لویه بریا وه. د افغانستان د قربانیانو مدافعینو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دغو جنایتونو د قربانیانو ژوندي پاتې سوي او د قربانیانو کورنۍ په حقایقو د پوهېدو مستحق دي. په 2020 کال کې د برټن راپور په نامه یوې څلور کلنې څېړنې ښودلې چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د سیډنی د فدرال محکمې قاضي انټونی بیسانکو ویلي چې رابرټ سمیت د 2018 او 2012 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې دندې پر مهال د جګړې له اخلاقي او قانوني اصولو سرغړونه کړې ده. د بیلګې په توګه هغه یو بې وسلې افغان سړی د غره له یوې غونډۍ څخه وغورځاوه او نورو سرتیرو ته یې امر وکړ چې هغه ووژني. په وروستۍ برخه کې لولو قاضي انټونی بیسانکو وویل چې سمیت د نورو جرمونو تر څنګ یو سړی چې مصنوعي پښه یې درلودې هم وژلی و او د هغه مصنوعي پښه یې له ځان سره استرالیا ته وړې وه. واشنگتن پوسټ لیکلی چې رابرټ سمیت د پنځشنبې په ورځ په محکمې ته نه و حاضر شوی او له هغه وروسته یې هیڅ بیان هم نه دی خپور کړی، خو د استرالیا د قانون له مخې هغه اوس د قضیې د ټولو خواوو د قانوني لګښتونو د پرې کولو مسؤلیت لري. برطانوي مجلې انډیپندنت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو د ایستلو اعلان شوی او خبرداری ورکړی چې که هوټلونه خالی نه کړي دا به د دوی لخوا تیری وګڼل سي. د انډیپندنت په وینا کډوالو ته ویل سوي چې دوی باید د شخصي کرایه سوي استوګنې په لټه کې سي ځکه چې حکومت نور نسي کولای له دوی سره د کور په برخه کې مرسته وکړي. د انډیپندنت په وینا ټول هغو 8000 افغان کډوالو چې په هوټلونو کې اوسي د می میاشتې تر پایه د استلو خبرتیاوي تر لاسه کړي. تر دې مخکې دوی ته 3 وخت ورکړل شوی و چې له هوټلونو ووزي او د ځان لپاره کورونه کرایه کړي.
چتنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډیر خوښونکي لري. دا توکي یوازې ښځې نه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي چې په خپله سیمه کې له دې عمله مشهوره دي. علی رضا لدی کسانو یو ده. زموږ همکار نرگس مومند سنځه ورسره غږیدلی او دغه راپور پرې چمتو کړی.
از بازار می آوردم چون کیفیت ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم دو جای اضافه کردم، مردم میره تایید کرد بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بیسود ولسوالۍ علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو ترڅنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې مسله اکثر لري هر ورځ بیلا بیلې مفکورې ذهن ته ورځي. له هیڅ چا زده کړي هم نه دي، بلکې وخت په تیریدو سره له خپلو تجربو زده کړي دي. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي
بسیار با کیفیت مې کی موره
چکنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو. دا
تر دریو میاشتو پوری په ځانګړي ځای کې ساتو. چټنی او ډول جوش لري چې هغه جوش کې نست به لمالګي گشنیز او ګونور د اړتیا وړ مصالحه جات سره چلوي ګډوي د تازه ترکاری او څخه ډیر باکای شه ترزی یو بل ډول چټنی له گازرو جوړو هغه ته جوش ورکو چې نرم شول به ماشين کوو اکثر کوي ورچو مصالحه پکې ګډو هغه ته به سره چټنی وای
مخلوط چت بازنم هم بنام چکنی سرخ یاد میشه.
علی رضا وایي د ډیرو لرې ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې یو چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بی د مڼو د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکه دا پاک زی تارتیه لری نو زی کور کی جوڑوم او حمل تای ساتم موگی یو رز جوڑو و یو میشتروس تری کارا خلو دیر محدود و پاک زی که باید وساتل شی دو ابو مصرف بیخی دیر وی
دای وای دروژی په میاشت کې کاروبار ډیر خوي خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځله چې کور کې چکنی جوړولو جالب خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو خو خنداوي هم وی اول یو بل اوړو را اوړو
خاطرې
جالب خاطرې مې د دې چې یو کس ته ورکړم بیا هغه یو بل کس ته ورکړي بیا هغه هم را نغړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وای چې
چکنی مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیرو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ستاسو لا پیغامونو
موږ اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا کندهار کې د جاپانی مشکلان ونداوي چورتاوي د ټکان په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیرې کښنم بیرې زنانم بیرې شپږم بیرې نظم د اسلامي امارات څخه د غوښنه ده چې دا ټکان والا مشکلان بند کړي.
پرو دغه پښتونستان واټ دکان دې برسامونه چې خرڅيږي دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والی صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ د دوکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کېږدو او غواړي دغه دوکانو یو نیم زر ډالره پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه ښه اوریدونکو لري ډیره مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ته موضوعګانې مې دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو دا ته ډیر ډو کار کوم څه هله کو چی زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډیر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 24 21 24 201. شميره بیا تکراروم 00 24 21 24 201.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00420212240.
ورزو لانډو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه کې خبري کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنۍ چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړې دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 6% ډیر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې دیره ده خبرداري ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک خبرګون ونه ښیي سلګونه نور انسانان به اعدام شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې به مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونګ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست وایو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو نوریدونکو ته. دا تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه فزیکی کارونه کوي دوی سه یو نو واخ ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورور اغینه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل ایسو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لیک لري د کور ساحینه لیک لري سو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
bale کروس دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یا خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح له ملګرو سره یا د رات زینې کورنۍ بیا بیا ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چې دی یا بدني سالتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پته وکې چې لکه طبيعت جوړي لکه و خان دي لکه تفریح وکې ټوکې وکې نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خیز او ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه څه سړی په دې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي ضرورت دی تللی چې تفریح وکې او تفریح تلارسي
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې یعنی یو نو د چا خبره دا بیځای ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا د څه سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه وخت ځای کول او بی مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغه اجرات خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه څه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د خ فکری وسایلو لپاره د خلاف کړ
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي کچیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خوصره ماشومان سره مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي به شرګه سکل دي کله کار خنګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اورا دي او تفریح مو لري چې ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروری دی داړین دی یو انسان دی ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروری پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسالې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي
د څه داس موږ په تخپل ژوند کې ک تفریح کوو ک کور کې اوسېږو ک په ټولن کې اوسېږو ک خار کې اوسېږو هر چیز چې اوسې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ست په دی کې ک موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې چې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی با ته توجه کې چې مثلا دغه چیرته خطر زیاده چیرته وګو یعنی زیات دي چیرته موټر دي چیرته یا د چا پارک دي چې هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کومه ونه شي تیګه ونه شي دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې ساده به توجه پر توصی بله
تاسو په نظر چې راول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په لو یو خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ لا سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت پکې خطر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ یا ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
bale منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه درته واضح کی چې تفریح تل مناسب او تفریح زینو درلودل دا د خلکو ل اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی سو
bale یقینا شمیرلی سو په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې د ازادي لپاره حق لري چې دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عنعناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم د تفریح دی ازادي لرو ازادي په دې معنی چې ته تلای ته چیرته کې راځتای ته څنګه خبرې کوې څنګه خان دو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې داس دلار ته هلته مزه محدودیتونه وزنه کی که محدودیت وزنه سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه لس ورځې هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلی ته ځي چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي، مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتی میله ځای او الته تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا معنا کول لغ ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنا کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه کډمونګ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا دغه سی په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سی خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو ته لار شي پارکو کې مثلا کینی یا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو ته لار شي خپل پیګ چې په افغانستان کې سکله خزو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې وروري ورسره یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره یا بل څه سی ما بخینه د لیدل سی او کا سی دغه سی یو مجرده جنای مثلا په یو پارک یا وازی لار سی الته تفریح دا امکان نه لري. دا د سنې شکیدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر یې مقررات دوی ولري ول د سنې کېږي چې ټول خدینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو ته لار سی. مثلا ورته وی چې کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا د فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوي چې تفریح ته لار سی پارکو ته لار سی او الته تفریح وکي او ژوند تیر کړي.
تاسو من له هوا د بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانان غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیس ګزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعت یا 10 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره بیرته د تازه کولو لپاره هم د ژوند د خلولولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته ځي. دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغه سي دوی کوي چې ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بس. همدا وجه ده چې دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه که راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لای او الته ابا او دا را ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاد خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخ په پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند سو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندې هغه اوس بند سوي دي. نو دغه سي هغه دی یا اوس ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته 2 ساعت وخت تیر کو که هغې زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلې چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر دا دی که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، هوساینه ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خواچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسي حقوقو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، که کوم ګروه، کوم قوم، کوم بل کړی کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دي پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد وو، اوس هم اسلامي هیواد دی. پدې کې خپل خلک بیږي چې رقم خپل حجاب مراد کړي، چې رقم دراشي، او دوی دغه ډیر وړه وړه خبرو پسې خلک نه پرېږدي. تفریز اې دغه مخه خلک زوريږي، خلک خفکیږي، خلک پدې تشویش کې دي چې مونږ ولې دغه ډیر وړه وړه حقونه مونږ ته نه ورکول کیږي. او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی، چې متاسفانه خپل پیږي چې په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسي تلای یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای امسی لکه تاسو ته یاد کړي خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، په څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي، شپې لپاره څنګه کوي. دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونه لري کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري چې کار وکړي او کار دغه فائدې داد سه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړیږي. پکې هر یو کوي چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند خپله پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو. الله تعالی یې حل کړي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غا غوري او خصوصا د مسولین د امارت اسلامي سره د خلک خپل غي کېونی سي او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی، تعریفي کی، قوانين او مقررات او ربيلي کی، ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
bale په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي، البته خدمت هدف دي. ځینی زینو ته چې تفریزایسته او ماشومان لنارینه او سره ورځي، الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه په څه بده لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې، کتفریحي محیط دی، که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو، په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو، او په زمون کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي. همدغه څه موږ غواړو چې حساسه او حقونه موږ ورکړل شي. همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي، او دم د عامه خلکو حق دی، او دا حق موږ ماتو یا خرابوي، دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو، نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو، احترام نه کیږو موږ.
bale تاسو په د حقوق برخې کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري. راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د زما حق دی او د بل حق دی، باید پامال نسی.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو. سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. دغه لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړو، دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي فلکیا لري، او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو، مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابی ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړي.
معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږدمهاله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه وروره ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنی په دې معنی چې د هیچا حق نه ضایع کېږي، د هیچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومیږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم مصدقه منځ ځي، نو په دې معنی چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
کلندری لاس می نسا سفر می نهای کلا شام لنگی دا کچکول می سوراہی کلا شام لنگی Shamalaki